د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر ما د خبرونه د خپلې تخنیکی همکاري پلوشي په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. دلته په پراک کې د سهار 2 بجې دي چې د پیښور د سهار د 10 بجو سره سمون خوري. د یو ساعت خبرونه ده چې په دوه نیمه کې د مشال رادیو مجله اوریدل شي. په لومړۍ نیمه کې به خبرونه وي او ریپورتونه به وي. په سر کې پام وکړئ تازه خبرونو ته. په شانګله کې اته ماشومان د خویدلې غره لاندې وژل شوې دي. په پنجاب کې د باران لړۍ نه د تم شوې لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې او ایران د برتانیې شازده فیره د بهرنیو چارو وزارت ته د اعتراض په ډول ورغوښتل. د خبرونو تفصیل: په شانګله کې د زمکی خویدنې په حادثه کې لک تر لګه اته ماشومان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د حادثه پرون مخام د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې شوې ده. د شانګلې د مرستیال کمشنر حسن عابد رسنوی تویلي ماشومانو د مارتونګ په کوس کلی سیمه کې د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله. د غره یو سنډه پرې وخویدله چې لواجه یو شمیر ماشومان له خاورو خزلو لاندې سار پاتې شول. د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 په وینا له خاورو خزلو نه د اتو ماشومانو جسدونه وستل شوي دي او یو ماشوم په ژوبل حالت کې ژغورل شوی او د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دي. د شانګلي مرستیال کمشنر حسن عابد رسنوی تویلي د خیبر پښتونخوا د حکومت د پالیسۍ له مخې په حادثه کې د وژل شو ماشوم مانو هر کورنۍ ته به 15 لک او د جوب لاغه ته به 2 لک روپۍ ورکول کیږي. په پیخه کې د وژل شو ماشومانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ خودل کیږي. په پاکستان کې د لادرکو کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له هغوی سره د 503 نورو کسانو د لادرکه کېدو پیښې ثبت شوې دي. دغه کمیشن خپل معلومات د جولای په شپږمه مشال لړیو سره شریک کړل چې له مخې یوازې په تیر مارچ میاشت کې 1100 کسان لادرکه شوي دي. خو د کمیشن په وینا بل پلو یو کم 80 کسان په جون میاشت کې واپس خپلو کورونو ته هم ستانه شوي دي. خو د بیدرکه شو بلوسانو د موندلو لپاره د مبارزه ځکون کې سازمان بلوچ میسنګ پرسنز یو غړي سیمی بلوس مشال رډیو توای دا راپور ورته د منلو وړ نه ده.
روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور
بلوچستان کی در روزانہ پر بنیاد خلق پرتا کی گی دیرو خلق مقدمے ہم پر پولیس اتانوں کے نہ درج کی گی اور دا کمیشن داش میری ڈیرے کمی دی
بہت ہی کم تعداد میں نمبر ہے.
په پاکستان کې بلوچ میسنګ پرسنز پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقوقو فعالان پر پاکستاني پوځ او استخباراتو تور پورې کوي چې خلک لا درک کوي او په پټو بندیخانو کې ساتي. خو د پاکستان پوځ دا ډول خبرونه تل رد کړي دي. چارواکي وایي په پنجاب کې وروستیو سختو ورختونو لزګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. په لاهور، ګجرانواله، چکوال، شیخوپوره، فیصل آباد او نورو ښارونو کې د جولای په 15مه او 16مه نیټه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي چې پکې 2 زیات ژوبل دي. خو په مجموعي ډول له تیرو 2 اونیو راهیسې په پنجاب کې د روانو بارانونو سره د تړلو حوادثو له وجې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته پورته شوې ده. د پاکستان د موسمیاتو د څنګه په وینا په راتلونکو ورځو کې د نورو سختو بارانونو کېدو امکان دی. د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې یو ډبرینه مجسمه په یو کور کې کشف شوې ده. د کاپیسا لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالفتاح فایز تیر ماښام مشال لډیو تویل دا مجسمه چې د کوهبان ولسوالۍ د آرام کوټ سیمې په یو کور کې تر خاورو لاندې وه یو کس موندلې او په دوهم کوهستان ولسوالۍ کې خپل کور ته وړې وه. د زیاته کړه چې دغه سړی په دې تړاو نیول شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د ویندوی په وینا دا مجسمه تر 0 کلونو پخوانی ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خزینه سنگارتونونو تړلو لامل په ډاګه کړ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر پرون د خزینه سنگارتونونو د تړلو په اړه د دوی د ناندریز پریکړه ننګه وکړه. نوموړي رسنوی ته په واستولي ویډیوي پیغام کې ویلي دا ګامې ځکه پورته کړی چې د په وینا د واده په زلمي زیات لګښت راځي. سنگارتونونو کې مصنوعي ویښتان د ښکلا لپاره لګول کېدل او میرمنو خپلې وریځې جوړولې. طالبان وایي د هر څه له شریعته سرغړونه ده. د افغان ښځو انجونو او بشري چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارونو بندیز د هغو ښځو کارونو ته زیان رسوي چې د کورنیو نفقه ګټونکي دي. ایران پرون د برتانیې شاز دافیره د بهرانه چارو وزارت ته احضار کړه. د یاد هیواد دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا ګام د برتانیې لخوا پر ایران د نو بندیزونو د اعلان وروسته پورته کړل شوی. سو د دوی په وینا د ویجاړونکو مداخله کوونکو کړنو په اعتراض په اړه اعتراض وښودل شي. کرنا خبری آژانس لیکي تهران د برتانیې د پرله پسې کړنو او سرګندونو په غبرګون د برتانیې شاز دافیره د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د برتانیې وروستي بیانونه او بندیزونه غیر قانوني او د ایران په چارو کې مداخله کوونکي ګڼي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی تر دې وړاندې د ایران لخوا په مبینه ډول د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د برتانیې په خوره د ایراني رژیم د مخالفینو پر ضد د دښمنانه اقداماتو له کبله د بندیزونو د پرخولو اعلان کړو. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا خبرنامو واوریدل. پرون د خیبر پختونخوا په شانګله کې اته ماشومان په داسې حال کې وژل شول چې د غره ډډې ته په میدان کې کرکټ لوبه کوله او غر پرې وخوید. دا پیښه د مارتونګ په کوزه کلی کې رامنځته شوې ده. د ژغورنې اداره ریسکیو 1122 وایي هغوی د تو وړو ماشومانو جسدونه ویستلي دي او نهم ماشوم په زخمي حالت کې ژغورل شوی دی او دا عملیات پای ته رسیدلی دي. د سیمې یو چارواکي رسنیو ته ویلي حکومت لا زمونو شو کورنۍ سره مالی مرستې کولو پلان لري. لسواته نعمت خان موږ ته په تیر خبرونه کې داسې معلومات راکړل.
دا چې د پرونو ما دیګر ما وخت تقریبا د شش په دې ویل دي وخت او چې د شنلې مارتون کله چې دا د الفرینا استاتینډیش په لور سره لګیدل هغه کې ما شومان په یو زموږ په میدان کې کرکټ کوو لوبي کوي او دا غر چې دی نه دا راځي دا د شګي دی او د خاورې دی هغه پر دې بیا د فاتو مو ته نه هم شومان دا نه لاندې شي دي د دې چې وروسته دی نو په دغه مقالې خلکو او رسکی او د بلون د ګټو یعنی یو ځواب دی چې دا د دې حالت څخه څنګه برسته ورکړي دا ری اهل کار دی چې بنتجان یا پولیس دا په پوره توګه ورسېدل هغه کې خلکو چې دی ما شومان ګڼل شي دی لاندې دي او هغه پرېشن دی دا وخت پورې جاری وو او تبې دا دا غنه اته ما شومان هغه بډې رئیس ته شي دي پکې د شپږ کارو ما شومان هم دی د سوال د څه دی دی نه کار دی په دې الله ستاره دی یګه یو کور چې دینو دا څه شپږ ما شومان دی یو کس ته دو بچی دی بل کس ته دو بچی دی دا هیڅ دی هغه بډې رئیس ته شي دی یو پکې دی نو ما شوم هغه جو بل حالت کې رئیس ته شوی او چې دینو ځلې تنظیمي دغه هغه اعلان یې جاری کړی چې هغه پرېشن مکمل کړی شوی دی او ما شومان چې دی هغه
تاسو ویلی چې دا پریشن مکمل شوی دی، جسدونه راوستل شوی دی او یو ماشوم په زخمی حالت کې راوستل شوی دی. د زخمی ماشوم په اړه معلومات شته؟ حالت څنګه دی؟ معلومات لرو په دې اړه؟
بالکل هغه اوس حالت وزه ښه ده او هغه په دې سر کې کته پاتې شوی وو نو هغه د شګلې چې کوم دسته ته هسپتال له دیګه هغې ته رسولی شوی وو او هغه حالت یې اوس وختي ګزاره کوي دا څنګه په تاسو باندې بخښ شو او نور چې دغه ماشومان د درې پنځه د دې جوړ دی او دا په بل ډیر زیات او نو په پوره وخت باندې دوه ګڼه درې ګڼه دا اخیرا نه ماشوم چې دی نو څلور ګڼه وروسته چې دی نو دا راځي چې دا ویشتل شي نو دې وجه نه دا ټول د اخر ماشومان چې دی دا په هغه کې او مرشي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال رادیو د ورکو بلوسو د مندلو لپاره جوړ سازمان وایس فار میسنګ پرسنز د لادرک کسانو د مندلو لپاره د جوړ شوی کمیشن تازه راپور ناسم بلل. یاد کمیشن وایي د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې له 500 زیات کسان تر تم کړل شوی خو له 500 زیات بیا بیرته کورونو ته رسیدلی دي. وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز وایي یوازې تر 4000 پورې بلوسان پر روان کال کې ورکړل شوی دي نو ځکه دا راپور ناسم دی. په پاکستان کې پر پوز او استخباراتي ادارې تورونه دي چې خلک پورته کوي او رکوي او په پټو بندیخانو کې ساتي خو د پاکستان پوز تل دغه ادعاوی رد کړي. د کراچۍ نیاز علي خان رپورت لري.
پاکستان کې د لادرک کسانو د مندل لپاره جوړ کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې سخت کال د جنوري نه تر جون میاشتې پورې ورسره د نورو 1533 کسانو د لادرک کېدو مقدمه مخې ته راغلي دي. یاد کمیشن د مشال ریډیو سره د جولای په شپږمه د بيدرک کسانو په اړه د روان کال د شپږو میاشتو شمیرې شریکې کړې دي چې تر مخې په هیواد کې تر ټولو زیات د مارچ په میاشت کې 140 کسانو د بيدرکۍ راپورټونه کمیشن ته وړاندې شوې دي. خو بلخوا د بيدرک درکا بلوچستان د پاره مبارزه کونکي سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن غړي او د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور سیمی دین بلوچ د جولای په 15 مشال ریډیو ته ویلي چې د یاد کمیشن راپور نه منلو وړ نه دی.
روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور
بلوچستان کی در روزانہ پر بنیاد خلق پورتہ کی گی دیر و خلق مقدمے ہم پر پولیس اتانوں کے نہ درج کی گی اور بیا در ریاستی اداروں لخوا دلا درک کا خلق و خپلوانو تبیل کی گی کہ مقدمہ مو درج کرا یا کمیشن تا مو رپورٹ ورکرو نو دلا درک تن جون بنور پر خطر کی شی اور بیا کسوک مقدمہ ہم درج کری اور کمیشن تا املار شی خو دلا درک تن نم یہ پر کمیشن کے پاسانہ نہ درج کی گی اور دا کمیشن داش میری دیر کمی دی
بہت ہی کم تعداد میں نمبر ہے.
بلخوا د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د کمیشن دا شمیري ډېر کمی دي. ماما قدیر دا وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په بلوچستان کې د دریو نه تر څلور زره پولي بلوچستان په جبري توګه لادر کړی شوی دي چې د کمیشن په یاد رپورٹ کې هیڅ ذکر نشته.
رپورٹ دے دا بالکل صحیح نہ دی کدے جلا جلا نکلے کہ صوبے بلوچستان کے دونی رپورٹ سوی دے خیبر پختونخوا کے دونی رپورٹ سوی دے سندھ کے دونی رپورٹ سوی دے پنجاب کے دونی بیا ہم سڑے تے معلوم تفصیل زدہ نہیں نکلے تے کہ دا صوبہ ہوگا ددی وجہ دا رپورٹ ددی بالکل مجھ دا پر صحیح نہ دے غلط دے مجھ پہ حساب کے دا اشپش میاس کے کم از کم دریس لور زر بے درک
په پاکستان کې د لادرک کسانو د قضیو پلټلو لپاره جوړ کمیشن د مشال ریډیو سره شمیري شریکی کړي خو د بې درک کسانو د لپاره مبارزه کوونکي سازمان تورونو ته خبرګون کې یوازې دومره ویلي دي چې کمیشن په هیواد کې په آزاد توګه کار کوي. د لادرک کسانو په اړه چې ورته څوک هم بشپړه معلومات ورکړي دوی د ریکارډ برخه جوړوي او د موندلې لپاره پې کار پیلوي. د کمیشن چارواکي د نور معلوماتو یا خبرو کولو نه ډډه کړي. د کمیشن د تازه راپورټ تر مخې روان کال د جنوري په میاش کې یو نوي د فروري په میاش کې نه نوي په مارچ کې یو سل یو سلیخ د اپریل په میاش کې یو نوي د مای په میاش کې دوه اتیا او د جون په میاش کې بیا نویش کسان لادرک شوي او مقدمه درج کړي شوي دي او بیا د جون په میاش کې نه 50 لادرک کسان خپل کورونو ته بیرته راغلي هم دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن مشر لالا اکبر خان د جولای په 15 مشال ریډیو ته ویلي د کمیشن دا راپور د ریاستي ادارو غیر قانوني ګامونه او هر څه په ډاګه کوي.
بنیادی
په پاکستان کې د لادرکا کسانو د موندلې لپاره یاد کمیشن په 2011 کال کې جوړ شوی دی. د یاد کمیشن سره د تازه شمیرو رستو تر وسه د لادرکا کسانو ټولي 9000 او شپږ دیش قضیه مخې ته راغلي دي او په دې قضیو کې بیا 2000 او 9000 لادرکا کسانو قضیو باندې فیصلې هم شوې دي خو تر وسه د 2200 او 99 بې درک کسانو قضیه لا روانې دي. په پاکستان کې په لادرک خلکو کې زیات تر هغه بلوچستان او پښتانه دي چې تعلق یې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا بیلا بیلو سیمو سره دي. وایس پار بلوچ مسنګ پرسن سازمان او پښتون ژغورنې غورزنګ دا وکوي چې په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کسان ریاستي ادارو او فوج په جبري توګه د اوږدې مودې راهیسې بې درک کړي دي او دغه روغ کسان د پاکستان ریاستي ادارې په پټو بندخانو کې ساتي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرک کولو په اړه تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې فوج د خلکو په لادرک کولو کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په پنجاب کې لتیرو دوه اونیو راهیسې د باران لړۍ روانه ده چې د جولای له 15 راهیسې ډیره تیزه شوې ده. چارواکي وایي په مجموعي ډول په تیرو دوه اونیو کې لږ تر لږه 15 کسان د باران سره د تړلو حوادثو له وجې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي هم دي. د موسمیاتو اداره په راتلونکو څو ورځو کې د لا نور شدید باران اټکل کوي. په سر ښار لاهور کې پر سړکونو اوبه ولاړې دي او د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د وسیم سجاد په راپور کې پر دې اړه د ماحولیاتي بدلونونو د وجوهاتو په اړه معلومات اوریدل شي.
د پنجاب د قدرتیا فاتونو ادارې د شمیرو تر مخه په صوبا کې په تیر دوه هفتو کې شوي تیزو بارانونو له امله راغلي سیلابونو یا اربن فلډینګ کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي. د پنجاب حکومت پر راتلونکو هفته کې د مونسون بارانو له وجې د پنجاب په خارونو کې د سیلابونو یا اربن فلډینګ اعلامیه هم جاری کړې ده. د یادې صوبې چیف منسټر محسن نقوی د زیارت په ورځ په لاهور کې د خبري غونډې ته ویلي چې په پنجاب کې 291 ملي میټر باران شوی، کم چې د نوموړي په وینا ریکارډ باران دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې ریټایرډ پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن په پاکستان کې د سیلابونو وجه د ماحولیاتي تبدیلۍ اثرات بولي. نوموړي د راغلي سیلابونو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
بنیادی وجه خو ماغه ده چې چونکې په نړۍ کې موسمي بدلون را روان دی، درجه حرارت سیوا کېږي، چې درجه حرارت کله سیوا شي نو هغې سره هوا ګرم شي نو بیا سیلۍ چلیږي او اوبه ډېر زیاتې دغه شي، ایواپوریټ شي، والو شي، بخارات تنه جوړ شي، بیا د هغې نه وریځې جوړېږي، وریځو نه یا باران وشي یا ګلۍ وشي. نو دا یو مطلب یو سلسله ده چې د ګرمۍ نه شروع کېږي، چې ګرمي څنګه څنګه زیاتېږي دغه سه په هوا کې نمی سیوا کېږي، بیا د وریځو جوړېدل سیوا کېږي، بیا د هغې نه بارانونه سیوا کېږي او د تیزو بارانونو نه بیا سیلابونه راځي.
دا به داسې حال کې ده چې پاکستان په کال 2022 کې سیلابونو سخت اغیزمن کړی وو او د پاکستان حکومت له شمیرو تر مخه 3.5 میلیونه خلک د تیر کال د سیلابونو له امله متاثره شوي وو. د قومي افتونو د سار او مخنیوي ادارې NDMA تر مخه تیر کال په سیلابونو کې د 1400 نه زیات تنان مړه شوي هم وو. په پاکستان کې د ایشین ډیولپمنټ بینک سره د موسمي بدلون په اړه کارکوونکي آصف خان مشال ریډیو ته وویل،
being engineers or being climate experts mung dawayu che pakistan ta climate resilient designs or infrastructure zarurat hai de 2023 ke na balki 2030 40 50 ke nor hum severity especially or ziyad floods or thus events pa mazid pa sewa ki gi to aga wach man ne zamunga kho umda recommendations di or suggestions di adb tam nor donor agency tam government tam che aga da de rok tam da para che de proper خپل سټډیز وکي او د سټډیز سره سره خپل کنسټرکشن پلانز جوړ کړي.
د ګلوبل کلایمیټ انډیکس د کال 2022 د شمیرو تر مخه پاکستان په هغه لس هیوادونو کې شامل دی د کموچي د موسمي بدلون له وجې تر ټولو زیات متاثر کېدلو اندېښنه ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مسرت هلالي د سپریم کورټ د قضیه په توګه وګمارل شو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي د سپریم کورټ د جج په توګه د نوموړي د ګمارلو منځوري ورکړی ده. د جولای پر 15مه د دې هیواد د قانون او انصاف اداري یو رسمي خط خپور کړی چې یو نقلي مشال لډیو هم ترلاسه کړی دی. په دې کې لیکل شوی چې له سوګن پورته کولو سره به سم مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي. میرمن هلالي مړې خزه دا چې د پېښور های کورټ د مشر قاضي په توګه کار پیلوي او په دې اړه تفصیل درته وړاندې کوي شبیر جان.
جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د مزنانه جج وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي ورکړی دا پلا سوګند نه دی پورته کړی. د دې ټاکنې سره د سپریم کورټ د جج نشمیر په 1948 رسیدلې دی. مسرت هلالي په 1 اپریل 2023 د پېښور های کورټ اولانه خزینه جج هم ټاکل شوی و. جسټس مسرت هلالي د 1903 مراسي په پېښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سرکار کونکي زنانه وکیله مهیش محب کاکا وای چې په وکالت کې هم ډیره تکړه وا او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په خړول کول او چې کله نه جج شوی دا نو بیا هم د خپل ټولنې او د زنانو سایلینو د خېګړ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
مخ کې یو ډیره تکړه وکیل وا، هغه ډیر پریکټیس کړی دی، د فیملی کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیر आवाजونه اوچت کړی دي. دلته د خزو وکیلانو د پاره لارې جوړول، هغه د پاره आवाज اوچتول، د اغوی د پاره یو باروم جوړول چې کم کې اغوی راتلی شي او رستو آرام کولی شي لک سات د پاره یغه ته هر قسمه سہولت ورکړ کیږي هغه کې بیا دوی د خزه باروم نه پاره یو داسه کرسی پاغه باروم کې خوځو ته کې خدا چې کمه خزه وکیلان خپل ماشومان ځان سره راولي او اغوی فیټ کوي یا پې ول ور کوي اغه ته اسانی به پرده کې اغه ته پې ور کولی شي زمونږه بدل ته چې کمه خزه های کورټ ته راتلې او د اغوی کیسونه بلګې دلی دوی خزه د پاره یو داسه انتظارګاه جوړ کړه چې الته اغوی راضي او کینی او خپل کیسونو ته انتظار کوي
مسرت هلالي د وکالت نه علاوه مدني ټولنه فعال هم او بیا د خپل کشرانو سره ډیر کومک هم کوو د پیښور های کورټ یو بل وکیل سارا علي خان مشال لیډو ته وای چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کارکونکو زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټول ته ډاډګرنه ورکوله
د هم زمونږ لپاره خوشاله مقام دی چې د صوبا خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمیل چې په دونه غټ پوسټ باندې چې دا هغه الیویټ شو الحمدلله هغه اوس چې دی هغه جج شو د سپریم کورټ هغه هر چاته خو ریسپیکټ ورکړي دی هغه عدالت با دا سوچ کله به زمونږ هغه سره کیس لګي در مونږ ډیر خوشالي دوزه کچ هغه ډیر جولی انداز کې به کیس به مورې دو دی وکیل او هغه کلاینټ زبردست طریقې سره به هغه غي ډیل کولو نو دا زمونږ د پاره یو رول ماډل هم دی او دا زمونږ هغه خويندو د پاره چې دی یو پیغام دی چې مونږ فیمیلز کو غواړو کومه مهنت کوشش شروع کو نو مونږ هم دې مقام ته رسیدي شو
جسټس هلالي د اگست په اتمه کال 1968 کې پیښور کې زیږیدلی و د پیښور های کورټ د دغه وکیلانو تر لاسه شوی معلومات تر مخه نو وړي د پیښور په هنتون خیبر لاکالي څخه قانون ډیگری یا سند تر لاسه کړو او په 1983 کال کې د ځلي اعلان د عدالتونو بیا په 1983 کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو جسټس هلالي ډیر لاسته راوړنې لري د مدني ټولنې فعال او د بار غړي او د بشري حقوقو د وتل فعال په توګه پیژندل شوی هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړي هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څنګ مشري هم کړی ده جسټس هلالي د پیښور های کورټ بار اسوسییشن فعال غړي او د هغې د لومړي خزینه سیکرټري نائب صدر او جنرال سیکرټري په توګه کار کړی دی هغه دوه ځله د کال 2008 اتم او کال 2008 نهم لپاره د سپریم کورټ بار اسوسییشن د غړي په توګه هم ټاکل شوی و هغه د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړي میرمن اضافي یا اډیشنل اډوکیټ جنرال په توګه او د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې جسټس هلالي په کال 2010 کې د کار ځینو کې د ښځو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبایي محتسب په توګه ټاکل شوی و جسټس هلالي د کال 2001 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
دا مشال رادیو ده د بلوچستان حکومت لخوا په نوې کلنې بودیجه کې له بلوسی اکاډمۍ سره د کلنې مرستې پیسو سو چنده زیاتولو د پښتو او نورو اکاډمیو هغو د نه زیاتولو پریکړې اندېښنې پرولې دي پخوا د بلوسی پښتو او نورو اکاډمیو کلنې بودیجه 1 کروڑ روپۍ و په نوې بجټ کې د پښتو او نورو اکاډمیو بودیجه هماغه سي 1 کروڑ پریښودل شوې خو د بلوسی اکاډمۍ هغه 500 کروڑو ته پورته کړی ده د صوبای حکومت دې اقدام د براهوي هزارګۍ او پښتو اکاډمیو مسؤلین اندېښمن کړي دي او هغوی له حکومت غواړي چې هماغومره ګرانټ ورته ورکړل شي لکه د بلوسی اکاډمۍ لپاره یې چې ټاکلی دی ایوب ترین پر رپورټ لري
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچي اکاډمۍ په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی شوی دی او د بلوچي اکاډمۍ ګرانټ یې 15 کروڑ روپۍ ته رسولی دی لکن په صوبې کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کارکونکي د پښتو اکاډمۍ ترڅنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کال 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی کوم چې د پښتو اکاډمۍ ترڅنګ د براوي او فارغی جبو اکیڈمی نے ہم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ځد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملی او میګوند غړی نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی. پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې باس کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړی نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمی په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کولو نورو اکیډمیانو کې مایوسی زیاته شوې ده.
ما توجه دلاو نوټس په اسمبلی کې می جمع کړي د وزیر خزانه سره او د نورو متعلقه وزیرانو سره. ما دا وضاحت غوښتي دي چې تاسو د پښتو اکیډمی یا د براوی اکیډمی یا نور چې اکیډمیانې دي دا غوی په فند کې تاسو ولې اضافه نه ده کړې؟ که بلوچی اکیډمی ته تاسو 5 کروڑ روپی د کال بجټ زیات کړی دی، 5 کروڑ ته می ورسوي، نو په کار خدا او چې پښتو اکیډمی، براوی اکیډمی او نور اکیډمیانو په فند کې دغومره اضافه وسی لکه د بلوچی اکیډمی په فند کې اضافه شوې ده.
دلته پښتانه نه ده چې د پښتو اکیډمی په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانی یا څوې ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمی مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسر علي کومل قزلباش و مشالډیرو ته وویل چې پښتو اکیډمی په تیرو 10 کلو کې نه یوازې 4 نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې، ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي. کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور او کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي، یا د پښتو یو اهم کتابي چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا غژباړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سیستم د اکیډمی لاغزه وزي چاپ ته منځوري چې هغه به چاپو. بل ور سره موږ هر 3 میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میګزین چاپو چې په هغه کې د لارو بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنی شاملې.
بل بل ته د پښتو ترڅنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوی ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالقیوم بیدار د جولای 15 منیټه و مشال لیډو ته ول په کار دي چې د پښتو، براوی او نورو ژبو اکیډمینو په ګرانټ کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل سي.
دا خوش خبره ده چې د بلوچستان غبړا او 15 کروڑ سو، نو دغه څه په کار دي چې ول چې په بلوچستان کې 3 ژبې په اکثریت کې دي. بلوچی دی، پښتو دی، براوی دی. تقریبا په علاقو حواله، په ادب حواله دغونه کار دي پکې کې. نو باید دغه دي چې د بلوچستان اکیډمی غ زیات سو، دا خو د خوشحالي خبره دي. لیکن دا غسره د براوی غ، د پښتو غ، د زارګي غ او دا چې زبې دي د بلوچستان غ، د دوی ګډ غ باید چې بڑا ولې چې کته غواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی، مختو لاړه سي، کتابونه چاپ سي، نو د ګرد زبا اکدي.
د مورنی ژبو د اکیډمیانو د ګراند په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرم کې د بلوچستان د خزانه د صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت به د کابینه په راتلونکي غونډه کې دغه ستونزه هواره کړي.
چدار چا د کمی دی ملوله خپل کابینټ او د وزیر اعلی په تر بده خبر بیا ورسو چې بعد نور د دې مرزيات د 15 کروڑ رسید. دا د صوبایي حکومت پر کز مخبل ذاتی راي دا غده چې څومره ګران ذاتی نو هغه څه خبره ده چې د دې بیا یو بجټ او د دې خپل گزاره د کال کم دی هغه پکې وسی. نو موږ به کوشش دا کوو چې دا نور اکیډمي نه دي د دې پیسې د مرزيات کې د دې هم کم د دې د افزات چې دی هغه ولري.
دلته دا خبره ده د ونی ورده چې شاوخه لس کاله لمخه په صوبایي کې چې کله د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی وو، نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوی اکیډمیانو ګرانټ ویو 1 کروڑ روپۍ ته رسولی وو. خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمی بجټ تر 5 کروڑ روپۍ پورې رسولی دی، او د دې په مقابل کې د پښتو، براوی په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګرانټ هم په 1 کروڑ روپۍ درولی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اوریدونکو د سهار لسنیمه بجې شوې دي. مخکې تر دې چې د مشال لړوي مجله درته وړاندې کو، د نن ورځې روستي مهم خبرونه: په شنګله کې د ځمکې ښویدنې په حادثه کې لږ تر لږه 8 ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا حادثه پرون مخام د شنګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې شوې ده. د شنګلې د مرستیال کمشنر حسن عابد په وینا، ماشومانو د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله، د غره یوه سنډه پرې وښویدله چې له وجې یو شمېر ماشومان له خاورو خزرو لاندې ایسار پاتې شول. د ژغورنې اداره ریسکیو 1122 وایي چې 8 جسدونه راویستي او یو ماشوم په ژوبل حالت کې ژغورل شوی دی. په پاکستان کې د لادرکو کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لاغوی سره د 533 نورو کسانو د لادرک کېدو پیښې ثبت شوې دي. خو د بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوس وایي چې دا راپور سم نه دی. دغه په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د دوی د معلوماتو له مخې یوازې له بلوچستانه تر 400 پورې کسان لادرک شوي دي. د سهار کې چې نن په پاکستان کې د قران مجید د تقدس ورځ لمانځل کیږي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اسلامي نړۍ پر هیوادونو غږ کړ چې په سویډن کې د قران پاک ته بیره حرمتۍ پر ضد دی، په ملګرو ملتونو او نورو ټولو نړیوالو دریځونو کې خپل آواز اوچت کړي. چارواکي وایي په پنجاب کې روستیو سختو ورختونو لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په لاهور، ګوجرانوالا، چکوال، شیخوپوره، فیصل آباد او نورو ښارونو کې د جولای په 15 او 16 نیټه لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. خو په مجموعي ډول له تیرو 2 اونیو راهیسې په پنجاب کې د روانو بارانونو سره په تړلو حوادثو کې د وژلو شو کسانو ټوله شمیره 50 ښودل کیږي. او ایران پرون د برتانی شازدافیره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړه. د یاد هیواد دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا ګام د برتانی لخوا پر ایران د نو بندیزونو له اعلان وروسته پورته کړل شوی دی. اوریدونکو، اوس هم دته د مشال راډیوي مجله لرو چې پیژندل شوی افغان شاعر عاشق الله فریاد پکې زموږ میلمه دی. د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیو ګران اوریدونکو، ستړي مشي نجیب عامر ما او نن را سره په خبرونه کې په مشال راډیوي مجله کې د افغانستان پیژندل شوی شاعر عاشق الله فریاد ملمد. عاشق الله فریاد ستی رسول لسیزو رئیس د پښتو ادب خدمت کوي او نه یوازې د ده شاعري د هنرمندانو له لارې ولسته رسیدلې ده، د خپل په مشاعرو کې هم برخه اخیستې ده، په مجلو کې ورځپاڼو کې په کتابونو کې هم د دوی شعرونه خپاره شوي دي. نو نن به د دغه مشهور شاعر سره خبرې اترې کوو، د دې نه به زیاته نه زیاته شاعري اورو. فریاد صاحب له کابل را سره د واټساپ له لارې ملګری شوی دی. فریاد صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راغلې. فریاد صاحب په کابل کې استه، ژوند څنګه روان دی هلته؟
نورمال ژوند روان دی، نو اقتصادي مشکل به سره ای، ځکه دا وطن کې خو سیاسي تحولات نه وروسته بس داسې دغه ادارې کاروبار دغه زمینه بلک دغه نور په هر نگاه دغه دی ژوند دی، ځکه امنیت شته دی. مشکل نه لري
مشاعری جوړوي و تاسو بهیرو نشته ده د شعرونو د مشاعرو سره بندارونه کیږي؟ فریاد سے
بالکل دغه دی ډیر په مرکز ولایاتو کې، په دې مرکز کې خود ادو دري بهیرونه ډیر زیات فعال دي. هر جمعه غونډه لري لکه افغان ادبي بهر بهیر چې تاسو په پیښور کې پکې برخه اخیستل.
بله بله.
او دلته دی او د هیواد ادبي بهیر دا ډیر فعال ادبی بهیر دے کارکتن پک کیگی میلی ورزی پک منزل کیگی هیڅ غونډه نه د پری خطر سپوره دا دا د سنور غټی وړی د غشت دی او ولایتو کم دغه دی ادبی غونډه جوړی گزارته رشپه په لغمان کړي رخ خپل مشاعره و د پسلنی مشاعره و د لنګار د سین په غاړه باندې رو درنه مشاعره و
تاسو ور
دیګانه پر
ورغلی وای تاسو فریاد سے
زی روخته او ما والا خود ما ورته غونز د ډیر مشهرو ته اکثرا نم زما او دې ته مزلو چې لاړ شم دلته او څه مشکل پیدا سوراته او روختل می چور شم بل مشهری ته تمته لوم نو ادبی بندارونه د غسرشته دي نور د سې په تلویزیونو کېم دي دغه ما تاسو ته ویل چې ما دغه دې چې او ته شمشات تلویزیون سره می مرکه درلودل، هغه هم په ادبیاتو باندې مرکه وه، ولسي ادبیاتو باندې راسره بحث وکاو، تقریبا 50 دقیقې مرکه مې وه. نو بیا یې دغه د اختر دپاره مشاعره درلودله، دغه داسې زر تکلیف خوندې لرم او مصروفه یم، داسې مصروفه یم چې هلته مې یو څه کاروبار برابر کړی، ډېر وخت نه وزګاری کوم ورته، همدغلته ناست یم، هم د خپل اثر راټولوم، هم دلته لیکنې کوم، او بس په ادبي څېړنو باندې بوخت یم عامر صاحب. چې داسې لنډه کوم درته
صحیح. او د شاعر سړی خو په کاروبار کې ډېر تکړه نه دی، د پیسې نشي ګټلی، قیسې ډېرې ګټي. زمونږ عاشق الله فریاد څنګه دی، تل تاوان کوي کنه کله ګټه هم کورته راوړي؟
نه زه په ګټه کې یم، په دې معنا سره چې ما کله تقاوت وکاو، یو کال وروسته له هغه نه پسې بیا د ټاکنو په کمیسیون کې مې وظیفه درلودله، هغه وظیفې جنجالي شولې، بیا ترنه راغلم، یو څو میاشتې په کور باندې ناست وم، بیا د ما د کور خوا کې دوکانونه جوړېدل، بیا مې دې کې یو دوکان ونیو. او ځکه زه خو داسې سړی نه یم چې جالبات کې تاسو ته به قیسې د هلکانو کړي، هلته ما یو دوکان نیولی و جالبات کې، او هغه بیخي د شاعرانو دغه ولکه هغه موشی احمد جان دکان غوندې او شی وو. نو دلته هم دسته دا د ځوانان شاعران دا اکثر دلته راځي، خو دی تعمیراتی مواد وو، دکان مې جوړ کړی دی، د برق سامان و نل سامان و دا خود فروشي وو دغه شیان. بس دغلته ناست میز مې مخکې ایښی ده، خان صاحب هغه څنګه قصه ده، وایي خان صاحب همدا کوي همدا، بس دلته شعرونه لیکم، څېړنې هم کوم، لیکنې هم کوم، په کتابونو باندې هم کار کوم، ګټه هم کوم.
صحیح. او لکه تاسو بس خانی هم دی ته وایي، نو عاشق الله فریاد صاحب خو ما اورېدلې تاسو کله جلال آباد کې دکان وو، نو اجمل ان بھائی وای کینه و دې بلاړو مشاعره ته، نو دکان اکثر نورو خلکو ته پرې دی، نو دا څنګه کار ده؟
دلته نه پریدم کنه، ځکه به ټول څه لګیر مسوف مال ته، خدا سی و چې دا ناس دې به زه دغه نگرهار د ژورنالستانو لیکوال د خپلواک اتحادیه د رهبری غړی و، مزه مجبور چې نه غوړم تلاش.
صحیح. فریاد صاحب تاسو مخکې یاد کړ چې پالنګار کې ډېره ښایسته مشاعره جوړه شوې وه، په افغانستان کې په دې پسرلي کې په کومو کومو ځایونو کې نن سبا مشاعرې کېږي؟ بلنې خو به ډېرې درځي، تاسو ویلې چې تکلیفونه دي، د کور نم سړی ته ناصورت نو ورسېدی به شي کنه، خوشحالیږي چې کله د افغانستان د لر بر نه تاسو داسې خبرونه اورئ چې مشاعرې جوړېږي، خاص کر د پسرلي په مناسبت باندې؟
هو جوړېږي. ولې نو مثلا په دغه کې په خوست کې جوړه شوې وه د نختر مشاعره، په قندهار کې د انارګل مشاعره وتیره شوله، په دغه کې د شوتو ریدی ګل یا د غاټول مشاعره و، په کندز کې وزدا د بغلان کې نوې څلور ورځې مخکې یو نوې مشاعره په بغلان کې د تلا د کلتوز د نوي رئیس په ابتکار باندې په نامه د سالنګ زمزمی تر عنوان لاندې اولین مشاعره وسکه دغه وشوله، او دلته لغمان کې دا د وشو، ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوله، په کونړ هغه په کونړ کې په مشاعره وشوله، په لوګر کې د سنزل ګل مشاعره و، دا ټول څه کالو شو، په روس کالو شو، څه کالو شو.
افغانستان نظام چې لک سم او داخل به ډیرو هیوادونو ته تل، تاسو خو نه راغلی کنه چک ته؟
زه په دې بل خط باندې تلم، دغه نه نیولې تاجکستان او ازبکستان نه نیولې تر جرمنی پورې، په دې خط تلای
نو به زمونږ گاونډ پورې د ځان رسول، او جرمنی خو زمونږ په خوا کې
دغه ماسکاو ته اوکرين ته، دا څه تلای په دې لار باندې رسمي سفر مې ادبي د لوډز خو د لیکوالو د انجمن د رهبری غړی او ما د شیر د کمیسون معاون و، ما نو په موږ خاطر باندې مې دغه درلوده.
صحیح. نو فریاد صاحب درته وایي چې مخکې ما یو څه ذکر وکړو، د چاپ اثارو نه چاپ اثارو په اړه زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ ستاسو.
زما ټول اثار باندې زه عامر صاحب زما تر اوسه پورې درې شعري ټولګې چاپ شوې دي، یوه په 1950 کال کې دولت لخوا چاپ شوې وه په نامه د ډی وی، او یوه مې په ننګرهار کې په پېښور کې دغه چاپ کړله، زه په ننګرهار کې مې دوکانداری کوله، ستاسو مخکې قصه وکړه هماغلته، هغه نو بیا دغه د ډنمارک دغه فرهنګیانو راته چاپ کړله، هغه زما ټول هغه شعرونه ولسي شعرونه و چې سندرغاړو ویلي، د شومادم نوم مې ورته ورکړ، ځکه دا موسیقي پخښ پکې شو مدام پخښ به
ولې او شو مدام انګازي او پروګرام به مو کابل رادیو نه کنه
دا نه زما شو مدام د شو مدام هغه شو مدام انګازي دی هغه دنیم شپې سندرې
ولې او
دا یو مې دا چې په دې سره تاسو ته چې د فکر کوم دا د مسکاو فرهنګیانو زما یو بل غزلی زه ټول چاپ په نامو دی سندریز مازی ګرای دا پڅانو راته کال کې چاپ شوی دی دا چاپ دی او دوه درې د شعر ټولګه یو د نظمونو آزادو نظمونو یو غزلی زه ټولګه او دا لارم تیار موجود دی او یو دی آزاد شو نه دی او دی نظمونو دا یو هم دی دغه ده د غزل په دې کې نو سره زو لکسی فلمونه کوم دی شاعری کوم دا هم شته دی یو څو سفرنامې مې دي دا مې تکمیل کړې دي او نو زه تحقیق کوم په دې ولسی ادبیاتو کې دا تحقیق هم کوم په نوې فلمونه کې لکه هایکو ټپیز او دا شان چې خلکو ته عجیب غریب خواني هغه دی اکثره دا هایکو خونه او دا ټپیز او دا دغه ماهیه او دا باز شیرون دا ډیر په خواني فورمون دي د خلکو ته نوې کې اوسه تغیرات به کرا وسته تغیرات نه دي راوسی بازو کې په خپل نامه په دې باندې مقالې مې ولیکلې مرکه مې په باندې کړې ده نو دغه څه تحقیقي مسایل باندې بوختین به یو څه خلک پر دې شیرونه پټ کړی دي ما یې اصلي شیر دا کړی دی په هغه باندې کار کوم د لغمان او د موسیقي په سلکلن دوره باندې موسیقي باندې مې کار کړی دی تحقیق په باندې کوم لګیاي ما کتابه مې تکمیل شي د لغمان په سندریز ما حول ک سندرغاړو باندې چل څو وخت نه په کوم علي د موسیقي څنګه پیدا شول نو په دې باندې دا سر باندې کوم تقریبا لس دوله ساسره مل اسلام دي نو امر
الله پاک د همت تر کې عمر د در کې عاشق الله فریاد سیب چې دا کارونه شروع کړي دي ډیر قوي کارونه دي دولس په ګټه کارونه دي د پښتو ادب د غوړېدو لپاره ډیر مهم کارونه دي الله پاک دې در باندې رحم وکړي چې دا کارونه سر ته ورسوي فریاد سیب یو څه در نه وورو ما مخکې وی چې ډیره شاعري به در نه وورم خو تاسو خبرې مل شیره کم نه دي دومره خوږی خبرې کوي نو خبرو طرف ته لاړم هغه تله درنه شو خو اوس بدر نشیر وورو
هیله کوم دا کار خو وګ خبره دا چې ما بر شمشاد کم د احسانزي صاحب سره مرکه کوله هغه ته مې ول چې احسانزي صاحب زه ډیر د شعر ویلو شوقي نه یم تاسو مالی وینئ زه ته تمام ورځ په دې شعرونو باندې نقد کوم د خلکو شعرونه راخلم ما کتابونه راخلم نو زه د شعر اوریدلو شوقي یم د لوستلو شوقي یم او زه ډیر خوشاله کوم په دې باندې چې ما سره په دې باندې ځوانان ته ډیر زیات ضرورت دی کوم شي چې موږ زده دی باندې تاسو لار نه ورته ورسو زه فیسبوک لار دی نه ورسو مې تاسو لار نه خو دا غوډم کور ودان یو دوه شعر باندې ویل نو دا صالح دی ټول مره کار اسو
صحیح
نو خبره دا ده او چې شعر درته وایم چې ستاسو دا غم دا نه زه کوم زه ډیر شعر نه لیکم او شعر را باندې نه راځي
پورا وخت ورته ورکی نازو نہ ویسے تھے فرمائشونه پورا کی بس بیا بنو تا سره وفا کئی او بس تا خبر بکی او تا باندې به الهامون امرا وریگی
دا شای سمه دا خبر بودی که دا چه یو دا مصرفتونو مسئله دا کنم بلز بودی تاقیم دیر مصرفه ما شیر دیر کم رازی مان احسازی سیب را تا پختنه و کل باید سنگ دا 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 تا دا دی رازی رازی کلمه دیر رو باید مالده بودی خاطر بانه چه یو تی داد خلق دی ناس دی دیتا چه والا دا کاکل احسازی سیب یا عمر سیب یا فریاد پا دا جای کراوله زی کم جای کراوله ما نو دا شیر بی خوان دا رازی دوی دیتا نه شیر جوړی او شیر خو سړی باندې باید راش ما باندې شیر راشی پات خانم کې چراغ زه بیا دې په سندګ باندې آزاد نظم دی کدا موقفه نظم دی کدا غزل دی کدا لوبه ده کچار بیت ده ک بغتې ده زی لیکم به کای کو در شی چراغ نه د شیر سر خو زړی د سیاست سخت مخالف هم یم نه پیګم چې تاسو ور سره څنګه استه و به وایم تاسو لار نه بدان نشر کوم لیکنه می فکرې خو تاسو لار به اول نشر کوم
بالکل واب
دا ډیر خلک نو کوي درته وایي چې دا شیر چې دی الهام دی تاسو به ډیر نو ورته دی
بالو
څو نو وخت لري تاسو خبره می داد چې دایما قصر ته وګورئ
قصه وکي خبره مخوګه دا ورو
تا نو زوایم چې دا شیر الهام نه دی شعر او احساس دی ځکه منګه الهام په مذهبي لحاظ باندې یو الهام دی یو وحی ده کنه دغه چې وایي چې دا وحی په پیغمبرانو باندې راتله نو دا بیا په دوه ډوله وه ځینې جلی وي ځینې خفي وي بعض ته په خوب کې راتلل او بعض ته مستقیما جبرائیل علیه السلام راته ورته راوړلې هغې نه وروسته بیا الهام دی الهام نو دا ولیانو دې خلکو ته کېدلو الهام چې د خدای له طرفه الهام وي بیا د خدای په خبره کې خو بیا ته نقد هم نشي کولی موږ په شعر باندې نقد کوو کنه په شعر باندې انتقاد هم کوو کنه که دا الهام وي نو ته په الهام څنګه نقد کوې خبره دا ده کنه دا لوی د غم لري نو مثال نو لیزه تاسو بلاندو وایم چې دې سه زمو خالص هم کوي چې ما سره کینی په باندې بیا باسو کوم چې دا شعر الهام نه ده شعر و احساس ده چې او ساته یو چاته را پیدا ست اثر ده اوس که او چاته ته وقته نه کوي او قصه وکي که شاعر ته قصه وکي ممکن چې د څومره د ورسته هغه باندې په دې تکلیف او څول کې او که په خل مخ نه تیر شول د پتن په باندې شعر لیکي یا لنډه کیسه په باندې لیکي کنه انده د سیده یو تاسو د تینو ماته تاثیر شي نو بده خاطر وایم چې ما ته کله شیر راغلې ده مالی کله ده
صحیح
نو شیر په کوم راز دي کنه نه ده ناز کله ده
اخیری زل
خل جامو باندې دا کوم
فریاد سی اخیری زل د شیر خپره کله راغلې و درته
څنګه وکم
ما ویل اخیری زل د شیر خپره کله مهربانه شوی وکله مخاطر راغلې و
یار د دې حمل شوفا کې وکنه
صحیح نو بس دومره خو وخت نه تیریږي سره ته وره وې ک شیر الهام دی او ک احساس دی او ک مینا د کار سره دی خو خون کوي او وابه ورو بیا چستا سو شیر وي او مونږ خو تاسو شاعری تل د وخت هنرمندانو نو ورېدل د خو تاسو لخپل خلې به لا ډیر خوندو کې
او به وایم دا یو یو چې څه ته وایم غزل ته وایم غزل ورته وایم زه که تاسو وانه غزل سره خوشاله
سمه ده غزل بدن وره
غزل داسې پیلېږي جناب عامر صاحب وایي چې هی هی اوس پوه شوم چې سیالۍ ځینې وتلی یم هی هی اوس پوه شوم چې سیالۍ ځینې وتلی یم او ډېرو یارانو چې لزړه ځینې ویستلی یم او ما خو د ټولو یارانه په صداقت پاللی و د هېرولو په دود ځینو زه پاللی یم او چې کوم څه ځوانې وار و زما ځوانانو ډیر په سپیکر زنګولای ما او د خدای احسان او زین سپکو خو په خپل هیر کړم د خدای احسان او زین سپکو خو په خپل هیر کړم کني د دوی په دوستۍ ډیر زړه ټلای ما زما خو مینا او پالنه کې کومه حص نه وو بیا نو دا څنګه له نظر پرې وتلای ما هم ټولای د خو یارانو رانه تاوی مدام اوس هم ټوله د خو یارانو رانه تاوی مدام تل بندارونو تراغلی یا ورغله یما ځوانان را لوی شول موږ بدلون نه کړ لویان پاخه ځوانان را لوی شول موږ بدلون نه کړ هغه فریادم د دوستۍ په تار تړلې یما
هغه فریادم د دوستۍ په تار تړلې یما ډیره مننه ډیر خپل شعر یو بل مرته وای یاسم د فضا شاعرانه شولا یو بل غزل مرته وای فریاد
شاو بای وایم د دا دم دغه په سالي شعر درته و بای وایم
ها بورو خوان بو کی فریاد ها
شیر داسې پیلېږي جناب عامر صاحب چې وایي دا تورې سترګې سره لاسونه څومره ښکلې ښکاري دا تورې سترګې سره لاسونه څومره ښکلې ښکاري په سپینه غاړه میلونه څومره ښکلې ښکاري او له افغاني ګڼ سره سور سالو د لوبې کوي چې تخنوي د خلکو زړونه څومره ښکلې ښکاري ګلاب خو هسې داستا مخ ته خجالت غوندې دی ګلاب خواسه داستا مخ ته خجالت غوندې دی او پربل نور مګ د ګلونه څومره ښکلې ښکاری چړنګ بنګ په ما راشي په شتاب تیریږي زه ته مې زیر ازي غمونه څومره ښکلې ښکاری او په رنګ رنګ ګلغونچو دې پسرلی جوړ کړی په رنګ رنګ ګلغونچو دې پسرلی جوړ کړی ستا پوربل کړی اتنه څومره ښکلې ښکاری او د غمازانو رقیبانو زړګی پرک وچوه د رقیبانو غمازانو زړګی پرک وچوه په فریاد واچوه لاسونه څومره ښکلې ښکاري
فریاد واچوه لاسونه څومره ښکلې ښکاري دې شعر کې هم ډېره زیاته موسیقي ده
شوخی دی مافی نو زس پنګره خدا نه خداګار اترز
بالکل دا راغلی شیرونه دی دا ته نه دی لیکلی بس دا بس یو لوی لورینه دا تاسو باندې او فریاد صاحب ستا شیرونه خو ډیرو هنرمندانو ویلی دی یو سو نمونه را تغسته شي چې هغه ستاسو کلامونه ویلی او تاسو ته خپلم ډیره مزه درکړي
د سیدی چې دا زما شیرونه خو ډیر ډیر سندرغاړو ویلی دی او ډیر سندرغاړو ویلی دی زما د خو نمونه هیر دی زکه چې دا سندرغاړې په مشرقي کې نه چې نه ویلی دا سیدا ته دا ته مشکله ده خدا چې ډیری ویلې دي صحیح ویلې دي زما دغه یو دوه شعر یو دوه غزل مې یو لوبه یو غزل مې خیال محمد ویلې دی منګل منګل نغمې زما شعرونه ویلې دي ډاکټر صاحب ناشنا زما یو لوبه ویلې ده که تاسو ودیلې چې لیوانه ګر زما غم دې جران دی ملا باندې خپل یار په ما ګران دی
داستاسو شعر دی
داستاسو ما شعر دی او وطن دا محلی سندرغاړو خودی دوی په لسګونه دانی ویلی دی لکه ګلکه د خدای وبخي قاری او ګلو بریالی سمدی او د دې خلکو خو بیا ځکه ډیر زیات ویلی دی
صحیح او خپل غزل چې د هنرمند په غږ کې ووري څه احساس کوي
زه یو خبره ته وکوم او دا خو رادیو نه زه په څون شي ما وتا تر مینځ دی خو رادیو د نټولې اوري کنه هډر امي قصه و نشو تا ته ورو وایم ټول دنیا اوري خبره دا چې د موسیقي سره ډیر زیات مینه لرم او د موسیقي په ځینو شیانو باندې هم پیدل موس په لاس ګوتې پی نه ګرځي ځکه چې ډېر وخت مو دغه کړی دی که نه تریخی دی نو زما زه موسیقي چې اورم نو که د تا شعر به کې اورم ما ته خوند راکړي که خپل شعر اورم هم پکې خوند راکړي استا یو شعر مې چا نه غوښتی و یو بل چا هم په هغې قافیه باندې شعر جوړ کړی بیا ما دغه ته د شاهجان ماستر شاهجان ته مې ولیکل په احوال مرتو کې فیسبوک کې مې ورته ولیکل چې د عامر صاحب هغه شعر ما ته راولېږه چې زه څومره مستانه وم په بنګلو ویده کېدم که نه هغه ما ته یې راولېږه په آواز کې وایې که همداسې راته رالېږي ځکه په عین قافیه باندې یو بل چا شعر یو بل چا هم لیکلی ده ما هغه ته هم تیلاندې هغې نشه کړی و تیلاندې مې ورته ولیکل چې دا د لومړي ځل دپاره ما کوم لس کاله یا زیات مخکې پنځلس کاله مخکې دا ما اورېدلی دی
بالکل ہم داس داغی سمرہ مستانہ پہ وگمو بھی دکی دم دشپی بد ستار پہ ترانو بھی دکی دم زو خوشحال ہم چتاس کا زما شیر یاد دے ما کو فکر کہو زما شیر نو بھائی چاہتا نہیں یاد فریاد سے
نہ زخو زما خو زه کې دی چې موسیقي سره شعر ویل شو زما په یاد نشي یو بل دا چې ما دوه د شعر او شاعري سره مینه درلودله تاسو باور وکړئ اوس سپینګره شو یم ممکن اوس هم یو د زړه شاوخوا کې د خلکو شعرونه زما زده خو په خو مې ډیر زده
یاداش ما ماشاءالله ډیر خدې بادام ډیر خوري که څنګه
دا تاسو د ځوانانو سره تل زما د فیسبوک ملګری ته خو به وینې ټول ځوانان دي نو دا ماته انرژي راکوي کنه او که دا زما شاګردی کوي او که زما خبرې مانی په څنګ کې دا ماته انرژي راکوي کنه ټول راسره ځوانان ملګري دي په خارج نو داخل
او فریاد صاحب تاسو ویل چې دا ځوانان در باندې ګران دي ځکه دوی په خبره باندې پویږي او په شیر باندې لکه خبرې ته غوږ دي خدا ځوانان خو ټول وطن نه لاړل کله کله خپکیږي دیته
ولې خپکیږم نه پس دوی راسره دا تلم دي له فرانسې نه راسره په تماس کې دي دغه نه دي امغه جن شین راته نه دي سعودي عربستان نه جرمني نه مثلا دي دغه نه ډنمارک نه د لندن نه دا ټکو دا ټول مسل ار دي په بیلتون خپای ما او دا چلته خو ژوند دې ورته ورکړي لکه تاسو غوندي مسافری به وي خو نور مشکل به نه وي نو بیا ورته خوشاله یم چې زکه دې ملته آرام دي دام ډیر شي
بس اللہ پاک دیتا سوال تھا آرام ملری او اللہ تے دا سے جوڑ شی ٹول دا مسافر وطن تا بیر تستانہ شی پا دا موضوعات مم لکل کڑی دا وطن نا چی دا خلق مسافر کی گی دا سفر دا کڑاونو پاڑا دا زوانانو دا احساساتو پاڑا او باورو که دا زنی زوانان خو براغلی مثلا سړی عموماً د خارج ته خوشحالیږي، خو دې سره چې دا څومره مېرمنې راغلې دي، زه فکر نه کوم که یو هم په خوشحالۍ راغلي. نو په هر کور کې که ځوان خوشحاله ده پیغله ژاړي که نه، نو دغه موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
ولا نه، دا خو سمه په دې ده چې دا خو زما او ستا کلتوري فرهنګي مسله ده. بیا اوس یو څوک چې یو ځوان چې ځي هغه مجبور مکه چې څوک دلته نه لري، مجبور چې خپل خور مور هم ځان سره بوزي. یا مثلا یو څوک ځي که ښځه یې په هغه وطن کې خوشحاله وي که خفه وي، هغه مجبور چې مېړه په خاطر باندې لاړه سي. او دا ډېر د دردونکي موضوع هم ده، ډېر د درد نه ډکه موضوع ده، مګر هغه بیچاره ګان هم چاره نه لري، بل څوک نه وي، وسه یې بله نه وي، خفه کېږو ورته. زه لیکنه پرې باندې لرم، دلته دا دردونه دي په شعرونو کې مې راوړي دي، داسې ده. او شعر هم پرې لیکم، زه خو داسې بې احساسه سړی هم نه یم، خاطر دې جمع ده.
زه پوهېږم ستاسو احساس، ما ته څه چې ټول وطن ته معلوم دی، ټول ولس ته معلوم دی. فریال صاحب، زمونږ خپرونه وروستیو شېبو ته نږدې کېږي، یو څه راته نور هم واوروئ د خپرونې په دې برخه کې.
بل څه درته واوروم؟
بالکل راته واوروه.
او زه به دغه د ناخوالو یو لوبه درته
وایم.
غزل خو د دوه واوره د خیر، زما ولسي شاعري مو
نه دا راته وایي، دا به راته وایي. خو کله د خپل شاعري په ترنم کې ویلې ده که نه؟ ما کله نه ده اورېدلې.
زه ترنم نه کوم، زه ښه په ترنم باندې پوهېږم. دا کار ځکه زه ډېر مشر سړی یم او دا د ما سړي زیات
اواز ده. دا راته وایي اواز ده څنګه ده
سړی چې زور سي ته پوهېږي. هغه دغه ده وایي چې وایي دغه هنرمند چې ځوان یې، نو آواز یې داسې لکه د بلبل، خو چې زړه شي بیا دا جاغور کې بیا غږېږي که نه پوستونی کې. خو د هنران دغسې اوس خو نو زه سپین ږیره یم، آواز خو مې هغه د ځوانۍ آواز به نه وي چې پکې یا کزار به مو کولو که نه.
ځینې خلک چې زاړه شي لا ښایسته شي. ستاسو شعر اورم، داسې ساده به یې واورو فریاد صاحب، خوند به وکړي.
دلته به واورم اگر چې دا ولسی شاعري چې په ترنم کې هغه ډیر خوند لري، خو زه به داسې ورته واورم چې نمونو باندې نمونه یې درشي.
مهرباني.
شعر د حالاتو پړه ده او داسې ده چې د چا زړه نه رحمېږي، د وینو رود بهیږي، وطنه په تا څه وشو دا څه در باندې کېږي او د چا زړه نه رحمېږي. او د چا ښه یې خپلو څملولی، دا څومره بې نیازي ده، یې دښمن ته یې تړلی، باران دې وینو ووري. هر چا یې ځورولی، تنکي تنکي بچي دي لکه ګډې حلالېږي او د چا زړه نه رحمېږي. دوستانو نه برباد شوي، کمین که درته ناستو دښمنانو ته په یاد شوي، تاریخ دې خرابېږي. اخته په لوی فساد شوي، جنت غوندې باغونه دې په سرو وینو لمبېږي او د چا زړه نه رحمېږي. ای ګرانه ننګرهاره، زما د سولې کوره، د شمشاد د غاړې هاره، د چا ناولو سترګو کړې نظر همیش بهاره، چې ستا په ګلکتونو د خزان سیلۍ لګېږي او د چا زړه نه رحمېږي. لمبه شي ای قلمه، خبر نه یې پامیر ولې سلګۍ وهي له غمه، سپین غره ته نظر وکړه، چې کوږ ولاړ بېدمه، فریاد هسکه غاړه یې له شرمه راټیټېږي او د چا زړه نه رحمېږي.
مستا د ټول افغانستان غمی زه په یوه لوبه کې راټوله کړې ده. الله پاک دې وخت سرا ولې چې زمونږ شاعر زمونږ فریاد بیا فریاد ونه کړي، د مستۍ سندرې ووایي لکه دی چې څنګه مخکې په غزلونو کې مونږ ته ځینې شوخ شعرونه ویلي. فریاد صاحب ډېره زیاته مننه.
تاسو نن ډېره مننه چې وخت مو راکړ. خدای وکړي دا څو شېبې را سره سره خوشحاله تېرې شوي. خدای وکړي ما خبرې ستاسو اورېدونکو ته د خوښۍ سبب شي او د خستګۍ ورته احساس ونه کړي.
ډېره مننه درنو اورېدونکو، تاسو نه مننه چې مشال ډېوې مجلې ته غوږ وای. او بله اونۍ به بیا در سره یو تر هغې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
ورزا سو پڑنگو چنارو پڑنگو چنارو پڑنگو چنارو پڑنگو چنارو
دا مشال ریڈیو دا